Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1409 د عقرب څلورمه او د میلادي 2000 د اکتوبر 15مه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي په افغانستان کې به تاوتریخوالی کم شي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل به په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروان د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم واوري. لومړی د دې سات خبرونه. د کابل په پرونی حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 30 زیات شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د القاعده مهم غړی ابو محسن المصری وژلی دی او د امریکا ولسمشر د خپل هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر پیل مخکې خپله رایه صندوق ته واچوله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په برچي سیمه کې پرونی ځانمرګي برید لږ تر لږه 18 تنه وژلي او 50 نورې ټپیان کړي دي. د دې وزارت ویان طارق آریان ماخوستن مهال د مرجوب له دغه شمیرې له خبریالانو سره شریکې کړې او ویل چې بدلون پکې راتلی شي. 14 پرون مازیګر په پل خشک سیمه کې د کوثر دانش په نوم د یو ښوونیز مرکز مخې ته وشوه. د کابل په دیشیا میشته سیمه کې له دې وړاندې داعش وسلوالو پر ښوونیزو مرکزونو، غونډو او ورزشي کلبونو بریدونه کړي دي. ارګ دغه برید غندلی او د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کاري بللی دی. د ارګ په خبرپاڼه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په قول راغلی د طالبانو د څباندې 6000 بندیانو له خلاصون او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د دولت، خلکو او نړیوالو له مکررو غوښتنو سره سره هم خلک د نامشروع جګړې شاهدان دي. پر افغان چارواکو سربیره ناټو او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا برید خندلی دی. د غزنی په خواجه عمری ولسوالی کې یو شوونځي ته نږدې د هوان مرمۍ یو شوونکی او دوه زده کوونکي ټپیانې کړي دي. د والی ویندوی واحدالله جمعزاده ازادي راډیو ته ویلي چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی او تر درملنې لاندې دي.
شاوخوا 3 بجې د غزنی ولایت د خواجه عمری ولسوالۍ په اړوندو کې د دولت وسلوالو مخالفینو د هوانې مرمۍ توغولې ده چې د یو مکتب مخ ته لګېدلې ده او په مکتب کې یو استاد او دوه شاګردان ټپیان شوي دي.
د دې جلا پرون په غزنی کې د ماین یوې چاودنې د څلورو میرمنو په ګډون 8 تنه ووژل. چارواکي وایي چې ماین د دولت وسلوالو مخالفانو ایښی و. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په غزنی کې د القاعده شبکې یو مهم غړی وژلی دی. دغه ریاست تیر ماخوستن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې ابو محسن المصری د دوی د ځانګړو عملیاتو په پایله کې وژل شوی دی. ملي امنیت د عملیاتو کره وخت او دقیق ځای نه دی څرګند کړی. ملي امنیت المصری د هند بریا زمګی لپاره د القاعده شبکې کلیدي غړی بللی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پروند ولسمشیزو ټاکنو له وخته مخکې رای ورکونه کې خپل رای صندوق ته واچوله. ترامپ د فلوریدا په یو کتابتون کې چې د رای اچونې د مرکز په توګه ترې کار اخیستل کیږي ویلي ما د ترامپ په نوم یو کس ته رای ورکړه. ډونالد ترامپ په خوا خپل پلرني ټاټوبي نیویارک رای ورکوله، خو تیر کال یې د اوسېدو ځای فلوریدا ته بدل کړ. اوس مهال شاوخوا 55 میلیونه امریکایان له وخته مخکې رای اچونه کې برخه اخلي. ترامپ د رای اچونې پر مهال ماسک تړلی و، خو کله چې خبریالانو ته نږدې شو ماسک لیرې کړ. د رای ورکونې له مرکزه بهر د ترامپ یو شمېر پلویان راټول شوي وو او د بیرغونو په شورولو سره یې دا شعار ورکاو چې د څلورو نورو کلونو لپاره ترامپ د ولسمشر په توګه غواړي. په بیلاروس کې پرون بیا مظاهره وشوې او پولیسو 9 تنه مظاهره چانو ونیول. دغه اعتراضونه د اګست 9 نیټې له ټاکنو وروسته په پلازمینه منسک او یو شمېر نورو ښارونو کې دوام لري. اعتراض کوونکي پر الکساندر لوکاشینکو فشار راوړي چې له واکه لیرې شي یا بیا ځلی ټاکنې ترسره کړي. پرون له باران سره سره مظاهره چانو د اپوزیسیون سره او سپین رنګ بیرغونه په لاسونو کې نیولي وو او څو ساعته په منځ کې لاریون وکړ. د بیلاروس په وروستیو ولسمشیزو ټاکنو کې د شپږم ځل لپاره الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان شو، خو مخالفان ټاکنې له درغلیو ډکې بولي. د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې د لوکاشینکو بریا په رسمیت نه ده پیژندلې. او د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر وایي د هغې مسلمانې پیغلې د کورنۍ غړي له فرانسې ایستلی چې د دې نجلۍ سر یې په زور خریلی و. د بوسنیایي مسلمانې پیغلې غوښتل د سربیا له یوه عیسوي ځوان سره واده وکړي. فرانسوي چارواکي وایي د دې ولس کلنې نجلۍ د کورنۍ پنځه غړي پلار او مور، دوه خویندې او یو ورور پرون د بوسنیا هرزګوینا پلازمېنې سارایو ته ولېږدول شول. د سارایو پولیساتو پولیسو له ازادي اروپا ازادي راډیو سره په خبرو کې منلې چې د دې کورنۍ غړي وررسېدلې دي. د فرانسې پولیسو ویلي د دې نجلۍ مور او پلار د اکتوبر په درویشتمه ونیول شول او محکمې له دې پیغلې سره په تاوتریخوالي مجرم وپېژندل. د نجلۍ کاکا او ترور په زندان محکوم شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل کې آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.3، هرات کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 22.3، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25.3، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22.3، او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.2.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ولسی جرګې پلاوی ته وویل د سولې په خبرو کې پرمختګ د جګړې د اور له کمیدو سره مرسته کولی شي. په خوست کې دینی او قومي مشرانو د اور بند او سولې غوښتنه وکړه.
د افغانستان ملي وکمنی، د افغانستان ملي ګاتی، ملي سکا، ملي بیرغ، ملي نوم دا د مونتا سره کار خده.
په کندهار کې هر میاشت شاوخوا 50 تنو ته د ماينونو د چاودنو لکبله مرجوب لیاوي. په پکتیا کې د میوه د ساتنې لپاره باغدارانو ته د چارواکو ژمنه.
تکال موږ 950 د مڼو سړی خونی جوړو.
د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زمو شخ له آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر په منځنۍ څپه 12.5 نیوی او په یو شمېر شارونو کې په FM 100.15 څپه اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د سولې په بین الافغاني خبرو کې پرمختګ په افغانستان کې تاوتریخوالی کمولی او اوربنتلار هوارولی شي. شاه محمود قریشی د څرګندوري د افغانستان د ملي شورا له یو پلاوی سره د لیدو په محل په اسلام آباد کې کړی دی. د ولسی جرګې رئیس امیر رحمان رحمانی په مشرۍ دغه پلاوی په څوورځني سفر پاکستان ته تللی دی. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
دوه کې د سولې د خبرو لپاره نږدې یو نیمه میاشت وته. نه یوازې دا چې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، بلکې جګړه هم ورسره توده شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اوس د دغه جګړې د سړېدو او درېدو لپاره د دوه په خبرو کې پرمختګ مهم بللی. شاه محمود قریشی پرون شنبه په اسلام آباد کې د افغانستان د ملي شورا له یو پلاوي سره په کتنه کې د امریکا او طالبانو تړون تاریخي فرصت یاد کړی او ویلي دي چې د دوه په روانو خبرو کې پرمختګ اوربان ته لار هوارولی شي. د پاکستانی رسنیو په حواله ښاغلی قریشی خبرداري ورکړی چې یو شمیر مخرب کړی افغانستان کې د سولې او ثبات مخه نیسي. خدای په ډاګه کړی نه ده چې دا کړی کومې دي. خاغلی قریشی که څه هم د جګړې د تودیدو عواملو ته اشاره نه ده کړې، خو د حکومت او د نظر د خاوندانو انګیرنه داده چې طالبانو سوله کې د امتیاز اخیستو لپاره جګړه توده کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د موضوع ته ورستیو کې اشاره کړې وه او ویلي وو دا باور ډیر خطرناک دی چې د سولې خبرو کې د امتیاز لپاره د جګړه توده شي. د طالبانو د قطر دفتر ویاند محمد نعیم بیا وایي د دوی جګړه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیاتو ته غبرګون دی او بلکوم هدف نه لري.
زموږ عملیات چې دی هغه عکس العملي حالت لري، اصلا بمبارونه زیات شوی دی چاپی زیات شوی دی تهاجمی بریدونه زیات شوی دی چه دقیقه تو عملی نشه مخدره شو پا فرا که چاپی پا بغلان که چاپی دقیقه سپهید من که مونگ دخوانه در طور از کیگی چه عملیات متوقف دی خواه متقابل مقابل رو بی عملیات که بی دقیقه سپتخار که چکومه پیکرم آنزش والتم تهاجمی عملیات دوی کول په بدخشان کې کومه پیښه شوه تم دغه دوی د مجاهدینو په مرکز باندې بمبارونه شروع کړی وو موږ په دفاعي او اکسلمالي حالت کې یو
برعکس بیا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دوی ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان تورنوي چې جګړې ته یې زور ورکړی په افغانستان کې جګړه پر دواړو خواو سربیره ملکیانو ته هم درون زیان اړوي د بشري حقوقو ملاتړ او بنسټونو په ځلونو له دواړو خواو غوښتي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي خو ولسی وګړي لا هم د جګړې قرباني کیږي او ډیر ځان ورته لخه خوشو ماينونو او هوایی بریدونو اوړي
و موریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د قطر د سولې په خبرو کې پرمختګ د افغانستان د جګړو له کمیدو سره مرسته کولی شي قریشي دا خبرې د افغانستان د ولسی جرګې د مشر په ګډون د ولسی جرګې د یو شمېر غړو سره د کتنې په محل وکړي د قطر له خبرو سره مهاله په تیرو ورځو کې یو شمېر هیوادونو کې د هیوادونو ته د افغان سیاستوالو او دولتي چارواکو سفرونه ډیر شوي دي د ولسی جرګې ځینې غړي او کارپوهان وایي له دولت سره له همغږۍ پرته دا شان سفرونه د سولې پر بهیر ناوړه اخیست کولی شي د دې موضوع تفصیل خان محمد سینبادی کوي
په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو له تودېدو سره د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د دولتي چارواکو او سیاسیونو سفرونه ډیر شوي دي تازه د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس میر رحمان رحماني په مشرۍ د ملي شورا یو پلاوی د څلور ورځني سفر لپاره پاکستان ته تللی دی سربیره پر دې د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور اوس په هندوستان کې دی همداشان څو ورځې مخکې د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پاکستان ته سفر درلود چې دا په داسې حال کې ده چې له دغو سفرونو مخکې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان او هند ته سفرونه کړي او په پام کې ده چې د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم ولاړ شي د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي د سیاسي مشرانو سفرونه باید د افغانستان د رسمي نظام تر چتر لاندې ترسره شي له دغو کارپوهانو موسی فریور آزادي راډیو ته وویل
در سال احتمالي آینده افغانستان هم یا کان هم
د افغانستان په احتمالي سوله کې ګاونډي حکام او د سیمې او نړۍ قدرتونه خپلو ګټو پسې دي او د خپل خوخي ډلو سره غواړي چې د افغانستان پر راتلونکي قدرت کې د سولې لاره هم حضور ولري
د خاغلی فریور په خبره دا ډول سفرونه له دولتونو سره د ډلو اړیکې ټینګوي الله چې د سیمې هیوادونه باید دولت په دولت اړیکې ټینګ او د افغانستان د سولې د پالیسۍ ملاتړ وکړي د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي عارف نورزی آزادی راډیو ته وویل د سیمې هیوادونو ته د سیاسیونو سفرونه باید د افغان دولت په مشوره او همغږۍ وشي
او دولت رابری پراش کې جمهور دی واحد موقف په لري او که جدا جدا د خپل تصمیمونه چې تر کومه صدا به نه دي په ګټه نه دولت په ګټه نه دولت په ګټه وي
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه په خوست کې دینی عالمان قومي مخور سندکاران او مدني فعالان وایي تر څو چې اوربند ونشي د سولې خبرې پرمختګ نشي کولی دوی له خلکو غوښتل چې نور د جګړې ته چوپه خوله نه پاته کیږي نجیب الله الوخی له خوسته
د شنبه په ورځ د خوست لسګونو دینی عالمانو قومي مخورو صنعتکارانو او فعالانو له خلکو غوښتل چې د جګړې دوام ته د چوپه خوله نه پاتې کیږي بلکې ټول د سولې غږ اوچت کړي دوی چې د صنعتکارانو په بلنه په یوه ولسي غونډه کې راټول شوي ول زیاتوله افغانان داسې سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت اقتصاد پوهنه لوړې زده کړې او افغان ځواکونه پیاوړي شي د غونډې ویناوال مولوي محمد عارف عرفان د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو خبرو کې ستونزو ته پکتو ول له اوربان پرته د سورې خبرې پرمختګ نشي کولای
د افغانستان ملي وکمنی د افغانستان ملي ګاټي ملي سکا ملي بیرغ ملي نوم دا د مونږ ته سرا کرخه ده
د دینی علوم و استاد مولوی محمد داوود وقفی هم وای افغان ولس داسې سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت وي
ولس داسې سلخه نه غوړي چې هغه پښتون کې مونږ اقتصاد په صفر کې ضرب شي، مونږ د معارف او تحصیلات عالی دروازې وتړلی شي، مونږ په نظامی ځواکو باندې معامله وشي.
قومي مشر سمین خان زدران د ټولنې پر بیلابیلو قشرونو غږ وکړ چې ټول د پدې هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره یو لاس شي.
مونږ په جنازې کې محفوظ پاتې نه شو، په کورونو کې محفوظ پاتې نه شو، په جماعتونو کې محفوظ پاتې نه شو. دا طالبان هم څوک نه دي، دا غاز مونږ ته سور نه دي. راځي چې قناعت ورکو په یو ټکر را سره ټول شو.
افغان حکومت او طالب مرکزیانو د سپتمبر له 12 خبري پیل کړي، خو دوی په شاوخوا یوه نیمه میاشت کې د خبرو اترو لپاره د کړنلارې په جوړولو هم نه دي بریالي شوي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د بخښنې نړیوالې ډلې یا امنسټي انټرنیشنل په خپله خپرونه کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرژوبلو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. امنسټي انټرنیشنل وایي د سولې خبرې نه دي توانېدلې چې په افغانستان کې د عام ولس د مرژوبلو مخه ونیسي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې دوام لري، خو ملکی وګړي د جګړې لوړه بیه پرې کوي. د بشري حقوقو د دې مدافع ټولنې په وینا یوازې په تیره یوه اونۍ کې 50 ملکي افغانان وژل شوي دي. د امنسټي انټرنیشنل پر اساس له دغو کسانو سره د اکتوبر میاشتې په لومړیو شلو ورځو کې په افغانستان کې د وژل شویو ملکیانو شمیر 180 او د ټپیانو 315 اویا تنو ته ورسېد. د بخښنې د نړیوالې ډلې د جنوبي اسیا د څانګې رئیس عمر وړایچ ویلي، په داسې حال کې چې د دولت او طالبانو مرکچیان په دوحه کې پر سولې غږیږي، روانه میاشت جګړه تیزه شوې او ملکي وګړي خورا لوی تاوان ورکوي. د ده هم ویلي چې نړۍ باید بې تفاوته پاتې نشي چې ملکي افغانان هر ورځ وژل کیږي. د بشر نړیوالې ډلې د افغانستان د جګړې پر شکیلو خواوو ژغ کړی چې د ملکي وګړو د ژوند خوندي تابل لپاره پوره اقدامات وکړي او نړیوال قوانین په پام کې ونیسي. د بخښنې د نړیوالې ډلې راپور خپور و چې پرون په غزنی کې د سړک د غاړې په چاودنه کې 9 تنه ووژل شول. میل ورځپاڼې لیکلي چې بم د هغه بس په لاره کې وچاودېده چې یوازې ملکي وګړي پکې سپاره وو. له دې پیښې وروسته په یو بله ورته چاودنه کې 2 پولیس ووژل شول. طالبان په لویو لارو کې د امنیتي ځواکونو لپاره بمونه ږدي، خو د دوی په بمونو عموما ملکیان وژل کیږي.
افغانستان لا هم د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډېر انسانان پکې د ماینونو په چاودنو کې وژل کیږي. اوس یوازې په یمن کې د ماینونو د چاودنو پیښې تر افغانستان ډېرې دي. په کندهار کې د ازادي رادیو خبریال صادق رښتینی وایي چې په دې ولایت کې ځمکني ماینونه هر میاشت لسګونو ملکي کسانو ته مرشوب لاړوي. نور له صادق رښتینی اورو.
په کندهار کې هر میاشت شاوخوا 40-50 ملکي کسان د ځمکني ماینونو لامل مړه او ټپیان کیږي. دا هغه ماینونه دي چې د شوروي د یرغل پر مهال او د روانو کورنیو جګړو پر مهال دلته شخصي وي دي. د ماین پاکۍ ادارې په کندهار کې د تیرو شپږ میاشتو د ملکي مرګ ژوبلې ارقام 113 کسان یادوي چې په دغه ډول 24 ماین چاودونه کې مړه او ټپیان سوي. خو میرویس روغتون ته بیا په همدغه شپږ میاشتو کې 324 کسان وروړل سوي چې په دغه ځمکني ماینونه کې مړه او ټپیان سوي. دا په اوسط ډول د میاشتي شاوخوا 50 کسان کیږي چې د دوی په وینا په دې کې شځه او ماشومان هم شامل دي. د روان کال په دغه شپږ میاشتو کې د کندهار د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د اسد میاشت یا د زمري میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت و چې د ځمکني ماینونو لامل ډېره مرګ ژوبله رامنځته شوه، چې په یوه ورځ یوازې په ارغستان ولسوالۍ کې په دوه جلا جلا چاودنو کې 40 کسان مړه او ټپیان شوه. په کندهار کې د ماین پاکۍ شپږ نړیوالې ادارې ته چې د شاوخوا 60 کلونو رئیس د ځمکني ماینونو پاکوي. د دغه ادارو د معلوماتو په اساس په کندهار کې لا هم 112 کیلومتره مربع ساحه په ماینونو ککړه ده. د دغه موسو په وینا تر هغو چې دلته جګړه روانه وي د ماینونو خطر به همداسې موجود وي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په پکتیا کې د منو باغداران وایي سږ کال یې حاصلات ډیر دي خو نه بازار لري او نه سړې خونې چې وی ساتي. په پکتیا کې د کرنې ریاست مسؤلان بیا وایي په دې ولایت کې د 950 سړو خونو د جوړېدو چارې روانې دي. احسان آریان نورجزیات له پکتیا راستولی.
په پکتیا کې د کرنې او مالدارۍ رئیس محمد دین مومند وایي سږ کال په دې ولایت کې د مڼو حاصلات د تیر کال په پرتله په 14% لوړ شوي دي. د مومند په وینا تیر کال په پکتیا کې شاوخوا 3000 میټریک ټنه مڼې شوي وې، خو سږ کال بیا د اندازه له 8000 میټریک ټنو زیاته ده. هغه د سړو خونو د نشتوالي د ستونزې په اړه وویل.
پاره سکال موږ 950 د مڼو سړی خونی جوړو چې د هرې وې سړی خونی 25 میټریک ټنه ظرفیت لري چې ان شاء الله کارونه جریان لري.
د پکتیا د کرنې مالداري ریاست وایي دغه سړی خونی به د مرکز په ګډون په احمد ابا سید کرم مرزکا زرمت او په روحاني به ولسوالیو کې جوړیږي او ښایي کار یې نږدې 2 میاشتې نور وخت هم وغوړي چې چمتو شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د پاکستان په بندری شهر کراچی کې د یو نادرکه شوی خبریال کورنۍ او همکاران وایي چې هغه پیدا شوی دی. د جیو نیوز تلویزیونی شبکې خبریال علی عمران سعید یو ورځ وروسته له هغه نادرکه شو چې د نواز شریف د کورنۍ د یو غړي د نیولو پر مهال د ملیشو د موجودیت راپور ورکړی و. نور جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
جیو نیوز تلویزیونی شبکې پرون شنبه وویل چې خبریال علی عمران سعید پیدا شوی دی. دغه شبکې ویلي عمران سعید له خپل میرمن سره ټلیفوني اړیکه کې ویلي چې په خوندي ډول کراچۍ کې د خپل مور کور ته رسیدلی او له جسمي پلوه یې کوم زیان نه دی لیدلی. له دغه خبره څو ساعته مخکې د پاکستان پولیسو د دغه خبریال د لادرکه کېدو پیښه اختطاف یا تښتونه وبلله. پاکستان کې د خبریالانو د نادرکه کېدو ډېرې داسې پیښې رامنځته شوي چې له څو ساعتونو وروسته بیرته خوشې شوي دي. علی عمران سعید د جمعې په ورځ کراچۍ ښار کې خپل کور ته نږدې سودا پسې تللی و چې لادرکه شو. د له نادرکه کېدو یوه ورځ مخکې د نواز شریف د کورنۍ د یو جنجالي غړي د نیول کېدو پر مهال د ملیشو د موجودیت خبر ورکړی و. نوموړي د هغې ویډیو د ترلاسه کولو یادونه کړې وه چې پکې معلومیږي د نواز شریف د زوم محمد صفدر اعوان د نیولو پر مهال پولیس د ملیشو لخوا بدرګه کیږي. ښاغلی اعوان د همدې اونۍ پیل کې د کراچۍ له یوه هوټل ونیول او بیا بیرته خوشی شو. پاکستاني چارواکو تر اوسه د هغې د نیولو علت نه دی څرګند کړی. اعوان وروسته له هغه ونیول شو چې میرمنې یې مریم صفدر چې د نواز شریف سیاسي ځایناستې هم ده په یوه اعتراضي غونډه کې پر صدر اعظم عمران خان او د پوځ پر مشر قمر جاوید بجوا نیوکې وکړې. دغه اعتراض د هغو یولسو مخالف ګوندونو د حرکت یوه برخه ده چې د صدر اعظم عمران خان د حکومت استعفا او په سیاست کې د پوځ د لاسوهنې پای ته رسیدل غواړي. په وروستیو کلونو کې پر هغو خبریالانو د بریدونو او دغه راز د هغوی د ویرولو او ګواښولو پیښې ډېرې شوي چې د پاکستان پر پوځ نیوکې کوي. ادعا کېږي چې د پاکستان استخبارات د هغو کسانو د غلي کولو هڅه کوي چې پر پوځ نیوکې کوي، خو د پاکستان پوځ تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
د تیر شپې له 12 بجو په غنو هیوادونو کې ساعت تغییر شو. دا دود له کله پیل شوی او هدف یې څه دی؟ له اجمل اندی اورو.
هر کال په دې ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې ساعت بدلیږي. څرګنده نه ده چې لومړی وار د ساعت د بدلون طرحه چا وړاندې کړه، خو دا معلومه ده چې دا کار لومړی په اروپا کې دود شو. په اروپا کې چې ډېرې برخې په تېره بیا شمالي خوا یې لږ لمر لري، د دې لپاره چې د ورځې له رڼا څخه زیاته استفاده وشي او د کار پر مهال لږ تر لږه انرژي مصرف شي، د ساعت بدلون ته اړتیا شوه. ویل کېږي چې د برتانیا ویلیم ویلټ هم له لومړنیو کسانو څخه دی چې په 1901 میلادي کال یې د ژمي او دوبي د ساعت د بدلون نظریه وړاندې کړې. تر دو وروسته د لومړۍ نړیوالې جګړې په پای کې، یعنی په 1916 کال کې، امریکایي سیاستوال او مخترع بنجامین فرانکلن د ساعت د بدلولو نظریه دود کړه. جرمني لومړنی هیواد و چې د نړیوالې جګړې په مهال رسمن په دې ورځ ساعت بدل کړ، سو په دې ډول د سکرو لګښت کم کړي. په لومړیو کې ځینو هیوادونو په ساعت کې 1.5 دقیقې بدلون راوست او ځینو 2 ساعته تغییر راوړ. په ځینو هیوادونو کې په دوبی کې سات دوه سات او څلوېښت دقیقې رامخته کېده او په ژمي کې به بیرته اصلي حالت ته ګرځول کېده.
د حمد د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی د کابل په پرونی حمله کې وشل شویو کسانو شمیر اتلوسه ته زیات شوی دی. د غرس په دغه ځانمرګي برید کې و پنځوس تنه ژوبل شوي دي. د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې یوه ښوونځي ته نږدې د هوان مرمۍ یوه ښوونکي او دوه زده کوونکي ټپیان کړي دي. د والي ویند واحدالله جمعزاده وایي چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په غزنی کې د القاعده شبکې یو مهم غړی وژلی دی. دغه ریاست تېر ماخوستن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې ابو محسن المصري د دوی د ځانګړو عملیاتو په پایله کې وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ولسمشریزو ټاکنو له وخته مخکې رایه ورکونه کې خپله رایه صندوق ته واچوله. په بیلاروس کې پرون بیا مظاهرې وشوې او پولیسو نه تنه مظاهره چان ونیول او د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د هغې مسلمانې پیغلې د کورنۍ غړي یې له فرانسې ایستلي چې د دې نجلۍ سر یې په زور خریلی و.
دا ژوند رنگونه.
سلام، ستاسو نوم څه دی؟
زما نوم اکرام الدین.
اکرام الدین، ورور څه کاروبار کوئ؟
ما زده پیالې دي خرڅوي.
نو د پیالو دغه ډولونه هم لګیا ته تشریک ځینې بخې رڼې او سپینې دي او ځینې بیا ډېرې
دي، بیا شیشې دي
او
خاورینې په نام راځي او دج دي بیا چینایي دي شیشې دي.
د چینایي ترڅنګ دغه نورې خاورینې په اصطلاح چې دغه نوم ورته کاروئ، په دې باندې ډېرې جالبې نقاشۍ رسمۍ رسم شوي دي. خپلی کوئ؟ په لاس شوي دي که چپ شوي دي؟
نه، دا چپ کېږي، کمپیوټر هم دي او دغسې لاسي خاورینې هم شته کې دغه جدي بیا لاسي دي خاورینې دي. فرق لري، رقم رقم دي. اوس دغه یو آیفون ډیزاین چې ډېرې لوکسې دي، چینایي دي.
کومې ډېرې خرڅېږي؟
والا وزي دغه ډېرې وزي، دا خاورینې په نامو دي، شیشې دي، خونوم دي، خاورینې ده او اصلي خاورینې چې دي دغه دي.
دلته څوک داسې درته راغلي دي چې درته ویلي چې ماته دا ډیزاین په کې ورکه یا دا عکس راته په کې چاپ کړه یا بل څه؟
همدغه غواړي ده، دا عکس والا دي، عکس په کې غواړي ده، بیا شته
ورته چاپ کړي دي، ورته جوړې دي،
ډېر ته مې جوړې دي.
دغه کاروبار څنګه مخته بیایي؟ یا مثلا کومه داسې انګیزه ورته لري چې لا به مخکې لاړ شي، لا به وده وکړي؟
هو ولې نه، چې دلته خپلې وي، پرمختګ به مو وکړي او ښې به مو وځي، چې ارزان بیه وي او موږ سره داسې پیالې دي چې دوه سوه چې موږ ته فایده مو وکړي، خپله وطن یې جوړې کړي. موږ سره اوس خپلې دي، وطني یو هم نشته.
هغه پیاله چې د افغانستان بیرغ او نوم پرې لیکل شوی، هغه هم بل ځای جوړ شوی؟
هم چینایي دي.
دلته د دې جوړېدو امکان شته؟
هو ولې نشته، چې تجاران وغواړي ماشینونه یې راوړي، امکان یې ډېر شته.
د خاورینو خبره به وکړو، دغه اوس په څه ډول سټایل کې جوړېږي؟
دا بیا چې د خاورینې دي، له خاورې نه دي، خو دوی که مواد ورسره اچوي ډېر ښایسته راځي او ډېر ښه رنګونه هم لري، خاورینې رنګونه لري.
کولالانو چې موږ او تاسو ووینو په ډېر ښکلو ډیزاینونو باندې تانورونه او نور شیان جوړوي که نه؟ دې ته نه دي جوړې کړي تر اوسه پورې؟
نه دي جوړوي شي.
احیانا که دوی دغه کار پیل کړي، فکر کوي دلته به پرمختګ وکړي؟
هو ولې،
تا ورته کوم فرمایش نه دی ورکړی؟
نه، ما لا تر اوسه نه دی ورکړی.
کاروبار دې ښه دی؟
بېخي شکر الحمدلله.
د کورنۍ څومره فامیل مو دی؟
دغه یو دولس کسه یو.
نو دغه مصرف او دغه کاروبار د دې کورنۍ لپاره کافي کیږي که نو نور کاروبار هم لرئ؟ څوک
هو مې ورسره هغه کاروبار هم ده، دغه هم ده، خو ما سه خپل نصیب وړو.
زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي او هم د آزادی رادیو مطالب لوستلی شي. آزادی رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼه پته ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادی رادیو ته راستولی دي.
اجمل مسعودزی له پکتیا لیکلی دی وای د اکتوبر میاشت ډیره خونړۍ میاشت وه او اکثره قربانیان ملکی وګړي دي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت لیکي طالبانو ته البته وایي چې طالب له یوې خوا د سولې خبرې کوي او له بلې خوا جګړې ته زور ورکړی دی. که سوله غواړي نو له جګړې تیر شه. شاهد وزیر د پکتیکا له برمل ولسوالۍ څخه لیکي د افغانستان جګړې څلوېښت کال نه زیات وخت واخیست، نو د سولې خبرې به څومره وخت ونیسي؟ موږ اوربند غواړو. دانش افغان له جلال آباد لیکي اوربند د سولې لپاره اساسي حل لاره ده. د جګړې شکیلې غاړې باید بغیر له کوم قید و شرطه اوربند اعلان کړي. عبدالواحد مرخق له کندهار لیکي د سولې له خبرو سره هم مهاله جنگ روان دی، دا څه حال دی؟ او اتل زابل ولایت لیکي طالبان د پاکستان په فرمایش په افغانستان کې امارات غواړي خو ځانته جمهوریت. له دې سره زموږ د دې لومړۍ خبري مجلې وخت پای ته رسیږي، خو بله خبري مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر سروان صاحب، سلام.